دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه واوري د ناروې د کډوالو شورا افغانستان سره مخ په زیاتېدونکي ډول د نړیوالو بشري مرستو کمیدو ته په اشاره ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ نه د درې نیمو کلونو په تیرېدو افغانان په نړۍ کې یو تر ټولو خراب بشري بحران کې ګیر پاتې دي. دغه شورا د چهارشنبه په ورځ جنوري 22مه په ویلامي کې ویلي چې اوسمهال د ډیرو ارمنو ښځو او ماشومانو په ګډون میلیونونه افغانان په دوامدار ډول د سخت جمعي شرایط واورو او د شپې په مهال تر منفی لسو درجو پورې د یخنۍ د درجې د ټیټېدو حالت سره مخ دي چې په دغه هیواد کې د مرستې رسونې د ادارو د کار حیاتي اړتیا لا زیاتوي. د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي یان اګلډ په دې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو د معیوب اقتصاد رنګېدل او د اقلیم د بدلون نه زیږېدلې ویجاړونکې ټکانونو له امله افغانستان پر روانو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو نه ستنېدونکو افغان کډوالو ته تیار نه دي. په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې خبر ورکړی چې تیره شپه د دغه ولایت د دشت کلی په سیمه کې یو چینایي وګړی د نامعلوم وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د تخار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان محمد اکبر حکانی د چهارشنبه په ورځ وویل چې وژل شوی چینایي وګړی د خپل باړونکي سره دشت کلی ولسوالۍ ته د نامعلومې موخې لپاره روانو او په دې اړه امنیتي چارواکو ته د وړاندې خبر نه ورکړی. د نوموړي په خبره د پیښ په مهال د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی هم د پیښې جزئیات تایید کړي، ویلي دي چې وژل شوی کس یو چینایي سوداګرو چې په افغانستان کې د کان کیندنې قرارداد لرلو. په کابل کې د چین سفارت د دې پیښې په اړه د نظر څرګندولو څخه ډډه کړې، خو په تیرو وختونو کې د داعش ډلې په افغانستان کې په چینایي اتباعو او شرکتونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د هیواد نه وتلو افغانانو د چهارشنبې په ورځ جنوري 22مه د متحده ایالاتو په ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ وکړو چې امریکا ته د مهاجرو په ورتګ باندې د لګول شوي بندیز نه یې مستثنا کړي. ځینې دغه افغانان وایي چې د امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له کبله یې ژوند د خطر سره مخامخ دی. د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دویم ځل لپاره د طالبانو د واکمنېدو راهیسې شاوخوا 15,000 افغانان لا هم امریکا ته د لیږدو په تمه دي. دا افغانان دي چې د امریکا د حکومت رسنیو او نورو ادارو سره د کار کولو له کبله د طالبانو تر واک لاندې ژوند په خطر کې ګڼل کیږي. خبرونو ته ادامه ورکو. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سری خدمت امنیتي ملاتړ پای ته رسولی. ښاغلی بولټن چې د ټرمپ په لومړۍ دورې کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا سلاکارو، خو وروسته یې په خپل مشر په ښکاره انتقادونه کول. سه شنبه جنوري 20مه د اکس په ټولنیزې شبکه کې د سیکرټ سرویس یا سری خدماتو د امنیتي ملاتړ پای ته رسولو ناهیلي او حیرانتیا څرګنده کړې ده. اولی بولټن د اکس په شبکې کې لیکلي چې د ایران لخوا لا هم ورته ګواښ شته دی. جان بولټن داسې مهال د ټرمپ ادارې لخوا د سری خدمت د ملاتړ پای ته رسېدو احوال ورکړی چې د امریکا د عدلیې وزارت په 2022 کال کې د ایران د انقلابي ګارډ سره تړلی یو شخص تورن کو چې د امریکا د ملي امنیت د مخکنی مشاور جان بولټن د وژلو توطیه جوړه کړې وه. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په دریمه ورځ سلګونه په مرستندوی موادو باري لارې د مصر نه د ترانګي ته په داسې حالت کې رسیدلی چې ګڼ شمیر بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته ستنېږي. د رفاه په ښارګوټي کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سه شنبه جنوري 20مه خبریالانو سره په خبرو کې هیله مندي وښووله چې که په غزه کې اوربند دوام وکړي لا ډېرې مرستې به دې ترانګي ته واستولی شي. مصري چارواکو کوشش کوي چې په غزه کې اوربند وساري او سره له دې تر دې دمه دواړو خواو کومه د پام وړ سرغړونه نه ده کړې، خو اسرائیل د سه‌شنبه په ورځ په لویدیځ غاړه کې مرګاني عملیات پیل کړي او وایي هدف یې د جنین له ښارګوټي د ترګرو ایستل دي. د اندونیزیا د بیړنیو حالاتو ادارې د جنوري په 20مه خبر ورکړی چې د داوا ټاپو په مرکزی برخو کې تر سختو بارانونو وروسته د ځمکې خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د جاوا ټاپو د پیکالونګان خار په غرنۍ سیمه کې ځمکه خویدلې، یو پل نړیدلې او ګڼ شمېر کورونه او وسایط د خاورو لاندې شوي دي. هغه زیاته کړه چې لږ تر لږه 9 کسان لا هم ورک دي او په خیبر پختونخوا کې د کورمی په سیمه کې پوځي عملیات لا هم روان دي. چارواکي وایي عملیات په بګن بازار، جړینا، سرغوګۍ او شاوخوا سیمو کې ترسره کیږي او یادې سیمې وسلوالو ځواکونو ولکه کړې دي. د سیمې تر دا دمه په دغه روانو پوځي عملیاتو کې د مرګ جوبلي رپورټونه نه دي راغلي. تر نو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. لومړی به دا رپورټ واوري. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان سره مخ په زیاتېدونکي ډول د نړیوالو بشري مرستو کمیدو ته په اشاره ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ څخه د درېنیمو کلونو په تیریدو افغانان په نړۍ کې یو تر ټولو خراب بشري بحران کې ګیر پاتې دي. د دغه شورا مشر یان انګلند د امریکا د ولسمشر اجرایوي فرمان ته په اشاره چې د درو میاشتو لپاره یې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي، وایي چې دغه فرمان به د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نوې ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندیدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اجرایوي فرمان به پر افغانستان تباه کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لمړۍ ورځ یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډیدل هم شامل دي، څو د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغیزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگتن مرستې هم بندي شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل دي یا نه. افغانستان کې بشري مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د ډبلیو ایچ او په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې کابل ته په سفر تللی و د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې په کابل کې مرستندوی ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي خبر دادی چې د نوي ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنکړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنۍ شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو، ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري خو مرستې ټکنۍ دي، ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماټان پر خود ځونجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنېدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بند شوه. د رویټرز خبری اژانس تیر کال خبر ورکړی و چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپل لوري تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام ومومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوي وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگتن ته وسپاري.
بند مرغه افغاني افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوې دي چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وجې افغانانو پالخه تجارت کوي په میلیونونو ډالره افغانستان کې راغلي دي او راځي، اما له بده مرغه سوسنت د دې ډالر چې د افغانستان واقعي بېوزل وروسته ورسېږي نورو د دې نهادونه بنسټونه انجوګانو او مقاماتو په مرض ویشل کېږي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپل څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د خځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د خځو او نجونو پر مخ دي د خونځو او پانتونونو دروازې خلاصې کړي.
د طالبان خاص
طالبانو د لمړنۍ خوندزي او پرته په خځو او جنو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسأله ده چې زه مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د خځو لپاره تبا کوون کده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بے برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خو په غیر دولتي مؤسساتو کې د خځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې لدې بندیز سره سره دوی خپل چارو ته دوام ورکوي، خو د بودیجې نشتون د خزینه او نارینه مرسته رسونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د افغانانو د تخلیه د ائتلاف مشر شانوان دایور د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې امریکا ته د کډوالو دراتک په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې فرمان اندیشنې راپورته کړې دي. شاغلی وان دایور وحید فیض ته ویلي تمه لري چې ولسمشر ټرمپ افغان کډوال مستثنا کړي، څو په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته دراتک درخواستونه یې په جریان کې دي په چټکۍ پر مخ وړل سي.
د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ نوی فرمان به په هغو افغانانو چې په متحده ایالاتو کې د میشتیدو په تمه دي څه اغیز وکړي؟
Well, look, the truth is that we don't know yet. They haven't
حقیقت دا دی چې موږ تر اوسه په دې اړه نه پوهیږو. وګورئ، تر اوسه د دغه فرمان د پلي کولو لارښود نه دی خبر کړی، خو په هغه څه چې موږ پوهیږو دا دی چې د جنوري له 8مې نیټې وروسته د ټولو کډوالو د منلو بهیر درول کیږي. نو هغه کسان چې په تمه دي نشي راتلای، موږ په فعال توګه کار کوو چې ولسمشر ټرمپ افغانان مستثنا کړي. موږ هڅه کوو چې ولسمشر ټرمپ سره وګورو، هغه ته نږدې کسانو سره وګورو. مون په دوامدار توګه هم دا پوښتنه کوو، مونږ هڅه کوو ډاډ ترلاسه کړو چې عام امریکایان په دې اړه پوه شي چې هغوی خپه دي، افغانان اندېښمن دي، پخوانی پوځیان یې اندېښمن کړي دي، ټولو هغو کسانو چې افغانانو سره اوږه په اوږه کار کړی او هغه کسان چې د کورنیو راتګ ته په تمه دي اندېښمن دي، ځکه درې نیم کاله کېږي چې په تمه دي او دا یو اوږده موده ده. مونږ د افغانانو د وفاداری پوروړی یو او مونږ باید بیرته د هغوی حق پوره کړو. اول سمشر ترامپ پر دې وفاداری پوه دی. مونږ هیله لرو چې دا به یو تیروتنه وي چې کولای شو بیرته اصلاح کړو، او مونږ منو چې دا ترلاسه کړو چې ټول د دې کار پر پایلو پوه وي، او مونږ به په دې اړه ډیر روښانه اوسو.
روسل هغه چې رویټرز خبری آژانس خبر ورکړ چې د 1,600 افغانانو پروازونه لغوه شوی دي، تاسو ول چې تاسې نه دي شوی، آیا نوې فرمان په هغه افغانانو باندې هم اغیز وکړي چې کیسونه یا قضیه منل شوی دي او الوتن ته پته مدي؟
Listen, for every refugee this
وګورې دا به په هر کډوال غیز وکړي. مونږ فکر کاوه چې دا به د څلورو میاشتو وقفه وي، خدا نه محدود وقفه ده. بینان تر هغه چې متحده ایالاتو ته د راتګ مخنیوي لري کیږي، نو تر هغه وخت به هیڅ سفر نه وي. کډوال بدلته او بل کوم ځای ته پرواز نه کوي.
یو زیات شمیر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې دي، لکه پاکستان او قطر کې، او د پی 1 پی 2 او ایسایوي کې سونه لري. آیا تاسو د هغه دراتونکو په اړه اندېښمن یاست؟
Of course we do. From everything we know so far, SIVs
یقینا چې مونږه پاره اندېښمن یو، تر کومه چې مونږ په هیغو د ځانګړو ویزو یا SIV او هغه کسان چې د آی او اس و ډیر ش متقاضیان دي کوم ستونزه نه لري. مونږ تر اوسه د نورو کټګوریو لپاره لارښود نه دی لیدلی، خو د پی یو او پی دوه پنا غوښتون کی او د ډی ایس درې څلوېخت اولس درخواستونه لري او په پی یو سفر کوي چې شمیر یې ډیر زیات دی. واخین پاړې اندېښنه شته او مایوسه کوون کی ده. مونږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ستاسو اوریدونکو ولیدونکو پوښي چې افغان ایوک چې د کډوالو د مشتدو په برخه کې کار کوي او ټول هغه سازمانونه چې په امریکا او بهر کې دي په چټکۍ سره کار کوي څو په دې اړه وضاحت ترلاسه کړو چې لږ تر لږه تاسو پوښي چې حقیقت څه شی دی.
د افغانانو لپاره د اوږد محل حل لارې کومې دي؟ د بلګې په توګه د بیا مشتدو په ګډون څنګه شونې ده چې د افغانانو دغه ستونزې په دوامداره توګه حل شي؟
Yeah, I mean, look, we need to make sure that
موږ باید د ډاکټر لاسه کړو چې د افغانانو کډوالو او د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی غوښتنلیکونکو بهیر په چټکۍ سره بشپړ شي او دوی امریکا ته انتقال شي. دوی کسانو چې امنیتي مخینه یې کتل شوی او روغتیایي معاینات یې کړی دي باید انتقال شي. او زه پوهیږم چې په کانګرس کې په دې اړه د دواړو ګوندونو ژمنتیا شته، ځکه هغوی د ملاتړ لایحه تصویب کړه. هغوی حکومت اجازه ورکړه چې دا کار وکړي، نو کانګرس دا پریکړه کړې ده. موږ هیله لرو چې د ټرمپ اداره د کانګرس پر هغې لارښوونې عمل وکړي او د نوي فرمان خلاف کار وکړي. موږ باید انتظار وکړو. زه پوهیږم چې له کلونو راهیسې له افغانانو غوښتل شوي منتظر پاتې شي واقعا دا غیر عادلانه ده او موږ به تاسو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو.
د ځانګړو ویزو یا ایسایوي په ګډون څومره افغانان په تمه دي چې متحد ایالاتو ته راشي؟
کیدای شي له 150 څخه تر 200 زره کې زی پاتې وي.
ښاغلی شانس، تاسو له مرکې نه ډیره زیاته مننه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، کوچان وایي تر پخوا مو ستونزې ډیرې سوي دي. کوچان د افغانستان د دودیز ژوند څخه نه جلا کېدونکې برخه جوړوي او وایي نن سبا له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. په ننګرهار کې میشت کوچان وایي چې پخوا په حکومت کې د دوی ستونزو ته د رسیدنې ځانګړی ریاست و او په هر ولایت کې دغه ریاست ګڼ مامورین درلودل چې تر ډیره به یې د کوچانو په اړه ستونزې هوارولې، خو اوس طالبانو دغه ریاست لغوه کړی او د دوی څړځایونه یې په قرارداد ورکړي دي. تفصیل پر بوټ کې واوري.
د یخنه ګرمه ستومانه او فقر ور اخوا کوچیان غنی نور ستونزي هم لري. د دوی ژوند چې په خوا د ازاده مالداري او طبيعت لخکلا او سره تړلې وو اوس ورځ تر بلې به خوندګيږي.
هغه رمی چې کمی وی زمنګ هغه اوس بل خپل تمامي سوي دي. اسی چیرته په کمزای کې د کم کوچی سره چې کم رمه لري هغه د مغزای او اوس په حال من کې یو دغه خیمه دی او دغه ژوندګي دا او دغه مال دا هغه ماغه تعداد مال نه لرو چې هغه کم چې بخاده موږ مشرانو لار
څنګه واده وکړه په خیر.
د ننګرهار ولایت اړوند سیمو پراته دغه کوچیان وایي چې دوی په دې تمه و چې ستونزې به کم شي، خو په حکومت کې یوازینی ریاست هم للاسه ووت.
مخکې چې زمونږ ستونزې ډېرې حل وي، زمونږ عمومي ریاست او په هر ولایت کې زمونږ مامورین زیات او که تذکيري مشکل به او قبل څه مشکل به زمونږ مشکلات به حل کېدل. چې یو کوچه تذکيره اخلي نو مخکې به ډایرکټ د کوچانو هغه امیر بچدا هغه به ملک ته راځي کړو، ملک به ټاپکړو اوس یو تر قبایلو رجستاري زکه هغه بیا کوچانو تک یو بیا یو کوچه چې تذکيره اخلي نو زه به کې چې نو دومره مشکلات دي زمونږ
د ترزاینو کمښت او د مالدارۍ لپاره د مناسب شرایطو نشتون د دوی ژوند بنسټیزه برخه یعنی مالداری لمنځه وړي ده. د کوچیانو یو تن مشر ګل میران وایي طالبانو یې ورشوګانی خلکو ته په قرارداد ورکړی دي.
د کوچی ژوند د ډیر زلالت سره مخ ده، ځکه څو بیلګې وایم. څه خل چې په جمهوریت کې بعضې ورشوګانې زمونږ د زورواکو او د خلکو نه غصب شوي او شارکونه پکې جوړېدل، اوس چې طالبان نورونه راغلي زمونږ هغه ورشوګانې چې پاتې وي هغه دوی په اجاره ورکړي. لکه یو مثال یې درته وایم، د درونټې په ډنډ کې زمونږ په زرا ورمې وي او ټولو کوچانو ژوند پکې دلته تېرېده، هماغه اوس دوی په اجاره ورکړي. زه نه پوهېږم چې دا به موږ سره جفایي که به موږ سره ښېګڼه وي.
په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کوچیان اوسیږي چې په خوای د افغانستان مالداري لوی برخه په واک کې درلوده، خو اوس یو لوی شمیر د بیلابیلو ستونزو له امله مالداري ته شا کړی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او د متحده ایالاتو په جنوب لویدیځ کې د مرغانو مهاجرت د نړۍ د تودوخ سره سم بدلون مومي. د امریکا ژغ خبريال ګوستاو مارتینز ګونتراریس رپورت چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې تاسو ته وړاندې کړو.
دا د نیو مکسیکو بوسکا د لا پاچې د وحشي ژویو ملي پناه ځای دی، چیرې چې د 400 څخه زیات مرغان د ریو ګرانت د سیم په غاړه کې د ژمي پر مهال راټولیږي. د مرغان د الاسکا او د کانادا له شمالي سیمونه د نړیوال اقلیمي بدلون له کبله دلته مهاجر کیږي. دینیس وینکچ 15 دیرش کاله په دې پناځای کې کار کړی او اوس تقاعد شوی او خپل پخوانی کار ځای ته واپس راغلی دی ترڅو هغه مرغان وګوري چې د ځمکې د تودوخې د زیاتوالي له امله د هغوی د مهاجرت بڼه په بدلیدو دی.
د دې پر ځای چې مرغان دلته په یو ټاکلي وخت کې راشي، د هغوی راتګ ور سره بلې ځنډیږي او زه باور لرم چې دا په نړۍ کې د تودوخې د زیاتوالي لامل دی.
د مرغانو د ناوخته راتګ له امله په پوسکا د لاپاچې کې د زاڼو کلنۍ جشنواره تقریبا یوه میاشت ځنډیدلې ده. کریستینا اورتاګا چې څه باندې دیرش کاله کېږي د زاڼو جشنوارې ته راځي، وایي چې د نندارچیانو تمې باید د دوی د مهاجرتونو د وخت سره مطابقت ولري. په ځانګړي ځای او وخت کې د وحشي ژویو د اوسېدو تمه نشي کېدای، ځکه چې وچکالی شته، خو خلک بیا هم کولی شي دلته راشي او د دوی له لیدلو خوند واخلي، ځکه د دې ځای یوازې دغه منظره هم حیرانوونکې ده. چاپیریال پوها جینا دولو روسو وایي چې د تودوخې درجې زیاتوالی د ریو ګراند سین د چاپیریال سیستم کې د اوبو سطحه کمه کړې او دا په بوشکه د لاپاچې کې د مرغانو د شمیر د کمیدو سبب شوی. دولو روسو وایي چې پر دې چاپیریال د اقلیمي بدلونونو د اغیزو کمولو لپاره تر ټولو باوري لار د محلي بنسټیزو خوځښتونو لاره ده. که موږ د دې انتظار وکړو چې شرکتونه کار سم ترسره کړي، فکر کوم چې دا به د وخت ضایع کول وي. ما د حکومتونو ډېرو تکراراتو ته کتلي چې ښکته او پورته شوي او هغه څه چې په مجموع کې زما مسلک کې ثابت پاتې شوي، هغه د ټولنې ګډون، د ټولنې ښکلتیا او هغه علاقه ده چې محلي وګړي د شیانو د ساتنې لپاره لري تر څو وضعیت ښه کړي.
دولوروس وایي چې دا سیمه ییزه علاقه د بوسکا د لاپاچې دوستانو ډلې کې څرګندېږي چې د زاڼو کلنۍ فستیوال تنظیموي، پناه ځای ته ترانسپورتي سهولتونه برابروي او د پرنده شناسانو او عکاسانو لپاره ورکشاپونه جوړوي. د ګوستاو مارتینز راپور، ګالیان رنانورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د روس د امریکا غږ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شوی دی. د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا ادارې د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا همغږي کوونکې جمیله بیګیو وایي که چیرې میرمنې سرچینو ته مساوي لاسرسی ولري او خپل فارمونه د نارینه و د فارمونو په څیر حاصلخیز کړي نو په نړۍ کې به 45 میلیونه خلکو ته چې د خوړو خوندیتوب نه لري خواړه پیدا شي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ای آی ډی په ځانګړې توګه د کرنې په برخه کې د ښځو سره د مرستې لپاره پانګونه کوي. د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د یو ایس ایډ جګپورې همغږي کوونکې جمیلې بیګو وویل په لومړیتوب کې دا ډاډ ترلاسه کول شامل دي چې ښځینه بزګران نوې ټکنالوژۍ، پانګې، وسایلو او د تولید په ښو طریقو کې روزنې ته لاسرسی ولري تر څو هغه فارمونه چې دوی یې اداره کوي ډېر بریالي شي. اوس مهال مونږ په هغو فارمونو کې چې ښځې اداره کوي د هغو فارمونو په پرتله چې نارینه یې اداره کوي د تولیداتو ترمنځ تر 40% پورې زیات واټن وینو نو مونږ د دې تشې د ډکولو لپاره کار کوو. اغلی بیکیو وویل دا معلومات ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان څخه راځي کومو چې په ډاګه کړی چې ښځې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تر 80% پورې خواړه تولیدوي او د کوچنیو کچو کرنې، کرهنیز کار او د کورنۍ د ورځني ژوند لپاره اړینې دي. خو ځمکه کریډیټ او نور خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د نارینه په پرتله د لویو خنډونو سره مخ دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د کرنې سکتور پروګرامونو کې د ښځو سره د مرستې په هدف د جندر مساوات باندې قوي تمرکز شامل دی. په حقیقت کې د راتلونکو د مړولو پروګرام له لارې د متحده ایالاتو د حکومت د لوږې د نړیوال نوښت له لارې یو ایس ای آی ډی د ښځو او نجونو لپاره خپل ملاتړ له 1.5 سلنې څخه ډېر کړی. د دې لپاره چې له دوی سره د لا ډېر تولید کولو په برخه کې مرسته وشي یو ایس ایډ هغوی ته د سرې او تخمونو په څیر پرمختللي وسایل چمتو کوي. مونږ دوی ته روزنه ورکوو تر څو د دوی فارمونه د ډېر تولید د ترلاسه کولو لپاره نوي تمرینونه وکاروي. مونږ د هغو ښځو سره هم مرسته کوو چې د کرنې د خوراکي توکو په سوداګرۍ کې د فارم څخه بهر کار کوي. حقیقت دا دی چې ښځینه بزګران د نړۍ په کچه د خوړو او تغذیې امنیت او همدارنګه په هر ځای کې د قوي اقتصاد لپاره خورا مهمې دي. د خوړو او کرنې سازمان موندلې چې په ټوله نړۍ کې چیرې میرمنې سرچینو ته مساوي لاسرسی ولري او خپل فارمونه د نارینه و د فارمونو په څیر حاصلخیزه کړي او که چیرې دوی د نارینه و په څیر چې د فارم څخه بهر کار کوي مساوي معاش ولري په نړۍ کې به 45 میلیونه خلکو ته چې د خوړو خوندیتوب نه لري خواړه پیدا شي. مونږ دې ته د لومړیتوب په سترګه ګورو په ځانګړې توګه په افریقا او آسیا کې. د امریکا د پراختیایي ادارې د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا همغږي کوونکې بیګیو وویل ښځې بزګران د دوی د ټولنې د ملاتیر دي. یو ایس ایډ د کرنې په سکتور کې د جندر مساوات او د ښځو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکوي ځکه چې دا ټول اقتصاد لوړوي او دا ځکه چې دا سم کار دی. دا د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورېدله او د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګندوه.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.